أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه باز خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، دا چاته ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلونه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښه ده، ما ولا ورکي، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکۍ، د کمی لورکۍ چې خوښه یې، هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کې. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه حسوماته او یا ول بکر تستاذن تاسونه اجازه واخلي، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي دوه پېته ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوايي لکه ورځي چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نکیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دې کې چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي. یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خود یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت به سیر ندي قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به ډیره به مایک پروتي، او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال اوس شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خزه دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستی ده، دا د افسوس ځای دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده، د دوی لواجه نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړلې. راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو روري، ته ولې دغه حقوق د خپل عندك؟ نو بیا هم هغه نقطه ته راځم، هغه تیر نقطه ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دو خپل حقوق نه پیژني، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه م تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوه سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نوي، د دبه د قواري سره جوړ نوي، د دبه د خایص سره جوړ نوي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی. نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي، دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي به مظلومي وي.
کله چې دغه مېرمنې دغه انجونې وديږي، د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه نه کوي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغه ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغې د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وچ دوه باید یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سويچ د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه و چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړئ ترڅو دوه یو بل سره خبري وکړي، ترڅو دوه یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوخ شي، او بیا د راوزی خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوه اواز خبرې به دی او بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار تا راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو له حقوق مراد کوي؟ دا د پینې په کوم خلو یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي، تا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي، یا د واسطو خې، یا د نوع فشار باندې خې دي، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تم کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دې انسان نه هیڅ تم نه کیږي. او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، د سره د اولادونه الله دې پر رحمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلې یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خودلته مکتب نسته، کار نسته، مصروفیت او مسؤلیت نسته، باید واده یې کم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووزي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي، دغه مشوره دغه خوخه وي، دا څومره خېګنې لري؟
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک اواز ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي. یعنی دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او بل د چ په فکر سره وشي، د ژوند مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، ناری نه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لذید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوه ایندم جوړه ده، د دوه اولادونو ایندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، هغه کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي، خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي، دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه رغبت نه لرم. نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړۍ والي ده، ګیرې پرېښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره، نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شیان نشته دی، فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبره دی، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي؟ هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زما زمونږه خزینه طبقه مایوس کړی دی، د دوه زړونه مات کړی دی، یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کول زه دی یو مظلوم د پر هغه محکمه ده، او په محکمه کې موږ تاسو وګورو، په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي، ځکه چې عدالت نه وي، ځکه چې انصاف نه وي، واقعا غټولنه مایوس کیږي. نو اوس وخت کې دوه د پر هغه خبره امداد چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې بده بده وکي، نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکي، نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او ستاسو کینه دا زما حق دی، او پلار په دې باندې ګونانګاریږي، مور په دې ګونانګاریږي، د سړی سره زما ژوند نکیږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې سو ګونانګاریږي. مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کومه مطالبه لري، هغه به مثال خبرې، یعنی دغه واده خو جو هدف د پاره کیږي، نو هغه چې زما زړه دی، هغه چې زما رغبت نیوي، او هغه معنا مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګونانګاری ما، نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم، او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي، او د صحیح علماء سره په دې کې مشوره وکړي.
bale قران ته په تاسو ویل ولري، البته ټول قران اهداف نه دی، هغه قران خپل اولاد سره د ډول چلان کوي، دوی ته په تاسو ویل ولري،
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې دوی سره مشوره وکړي، دا د دوی ژوند دی، تاسو ژوند نه دی. وسکه خدای نه خواسته لور ته لوي پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او اغه الک خدای نه خواسته، یا مثال خبري شرابي وي، یا پودري وي، یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره ورکړي چې لوري دغه زی زته لپاره مناسب نه ګورم، زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم، زه په تابانه محبت لرم، دغه زته لپاره مناسب نه ګورم لوري، اغه یو اساس دی. او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والي، لورګان کې نه وي، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلګه د پښتو خلاف کار نه دی، دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوري، یو دینه شرمونه خوريږي. نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته، او د سند چې علما د دین نه خبره دي، فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي، نور کتابونه خبر نه دي، ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی د هغه سره مشوره وکي، او هغه له دې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي، نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی، په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روج وي، دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي، او دغه بستا د الله په حضور کې تا کش کوي، او ولا بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړي، او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته، په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم، ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگا کی، دا چې ځان نه آگا کی د جهالت دی، دا د حماقت دی، نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې په اغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني ته بل کچنګ سپ خبرونه کې روخانه سو د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت وسنای نظام د اسنجونی درسنه پری دی، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي، نظام ته به تاسو سوال ولرې، که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي، دوی غواګ نه نیسي، مګر دینګونو او خدو حق ته په کتلو سره لازم غنو چې بیا خبرې وکړو، تاسو به دوی ته سوال ولرې.
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسو پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ، په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو ژبه نه لري، تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ، تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي، او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې، تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده، نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي، خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چي وایوري، او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي، د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه دراغ له ټولو امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا توسو ګره د نیوی کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده د نړیواله شبه وي د نړیواله تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم رسوم ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلثوم بده لولاندې کوشته نظامه اشته نظامه بی بی رقیه ده لولاندې کو فاطمه زهرا ده لولاندې کو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ورکړی دی اشته نظامه ستاب بی بی فاطمه ته او ستاب بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکچې زده کړې کړي تربیه پر ځای کې چې یاس الله مال او ملګری
ٹپو پٹو للا راوڑے او
شامل دی پورے گھر ستار راوڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او
لک بہار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او
شامل دی پوری گھر ستار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او
جامع رنگ کرل دی پیر خو پلستونی کی خامار را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او
پشا ملا دی پوری غر سیتا را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو
پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
پشا ملا دی پوری غر سیتا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
پشا ملا دی پوری غر سیتا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
نوڑم لیاو مازڑ سرا درم
چیزم لاس پسی نوڑم دیو مازڑ سرا درم چیزم لاس پسی نوڑم دیو مازڑ سرا درم
یو روغ زڑ میں لکلی ن تر خارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوه پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستانو هم صنفیانې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غټترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به غوښتل چې خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویاستله، تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک او لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک او لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ولونه یا د ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شی، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وا چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت به چلو، ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته ومه زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه ده، ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه هغه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریف نه یاست، شکار وکي؟
بله، سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وي چې برېټانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرې؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیره زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدې په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کې دي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم یا آثار هم لري؟
بلې، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پانتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غړترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو آیند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوم چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بلیو فیلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سره لری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پا چه بخته است؟
بلی، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 300 کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه وه چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکاهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغه د څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مرا راشم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته دا چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډېر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کیږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کیږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم، تقریبا 2 کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څخه نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرته مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله وی چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ وي خزي د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ماته کړل او ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغله او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه نه راند په نه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کې لوبي خو کولای شو چې خپل هغه اغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول. مزم خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیر کسان پر مخالف وو چې ولې وخزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباشره غالي چې خپل ځان مباشره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزینه پیږي. خو بیا هم ما به د ټول خبرې یو طرف ته کولې ما خپل خپل فعالیت په میدان ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تبو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول. نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولرم. په ری وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غارم رواي خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیرانو مدلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجنی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاش ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیرانو به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو ویست سنگه تجربه وی؟
تجربه دیره خواه تجربه وی ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگینه چی سفارت تراشمه ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قومندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپل خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځری کې یو ځل زو راغلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې زو خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېره ډېره زیاته مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا ساده پنگرو شرنگ شرنگ ساده پنگرو شرنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شرنگ شرنگ ساده پنگرو شرنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شرنگ شرنگ قربان شترے لالو نب